پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن په افغانستان کې د کرونا د واکسین لګول پیل شول. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. خبریال انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه وبلله. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کرونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ارګ کې جوړ شوی و.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کرونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ښاغلی مجرو ویل د واکسین د لړۍ په لومړۍ مرحله کې به دا واکسین روغتیا پالانو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته د استرازینیکا واکسین یوه ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په عادلانه ډول د بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 لکه ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. نن هم هغه ورځ ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په دې هېواد کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 15,000 او له امله یې د مړو شوو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې دي.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په عین حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې د دوشنبه د ماښام د غونډې یادونه کړې. هغه ویلي غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دغو ډول غونډو ته دوام ورکړي. وروسته یو وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو. د سولې مذاکراتي ټیمونو داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه زیات شوي وو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي وو که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. خغلی بلینکن دا څرګندونه د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کانفرانس ته چې په جنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوې وینا کې وکړې. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې نه پشان نه شي.
حد غنی سازی ما
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنی سازی کچه 40% ته ورسوو.
خامنه ای دا گواخون که پیغام داسې محل ورکوي چې امریکا آل او له ایران سره د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په شل فساده بډاینې اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنوونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تیره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یا ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,226,000 کسانو ته رسیدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 3 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې نن د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید الله
مجد د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا له خپرېدو پوره یو کال تیر شو. لومړنی ناروغ وحید احمد چې د هرات اوسیدونکی دی.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده. په دې هم راپور درته لرو. بیا هم ښه راغلئ. راځو لومړي مطلب ته. په افغانستان کې په لومړي ځل نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول د دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه د افغانستان حکومت منیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیان څخه تر ډیره په امان پاتې شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي دا واکسین به په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د رسنیو غړو او روغتیایي پرسونل ته تطبیق شي. زموږ همکار په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به یې را سره شریکوي.
دغه په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه کال وړاندې په همدې نیټه ثبت شوه. خو یو کال وروسته د افغانستان حکومت وتوانید د کورونا ضد واکسین لومړی پړاو پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 15,000 دوز لري شوی. په لومړی پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاری شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، په افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان تر ډیره ځان وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې دا ده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 40% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د عملي کېدو یا د تطبیق زمینه برابر شي. جمهور رئیس وویل
در این مرحله از تمام اکثر افغانستان خواسته بیست.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز لمخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅه په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې سلويخ تر 15 سلويخ اصلنه خلک براون غاړي ان شاء الله یو پایله به ورکړي.
ان شاء الله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
افغان جمهور رئیس لهین هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وايي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیايي پرسونل او رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وویل افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي. زیاته کړه
نن بیا افغانستان د هغه یو محدود هیوادونه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او صلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د نورو پړاوونو په اړه د افغانستان د حکومت پر کړنو او همدا ډول د یو شمېر چارواکو په کړنو باندې د فساد راپورونه شته، خو دا ځل د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا تاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د یوازې کلینیک دي. د هند سفیر له قوله د هند لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO منلی او هیوادی په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 5500 زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېرې له 2400 زیات مړه شوي دي. په مشهور مړو شوو کې یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې یې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادول شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړه.
ډیره مننه کوم او امر دل چې نن په افغانستان کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین د پایل پروسه وا. البته لومړنۍ وګړې انیسه شهید و چې خبریاله ده هغې ته د کورونا واکسین ولګېده. ورپسې په سمبولیکه توګه باندې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ډلې هم څو کسانو ته د ارګ کې په دغو جوړو شویو مراسمو کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په څلور دېرشو ولایتونو کې به له دې وروسته د روغتیا پالانو امنیتي او دفاعي ځواکونو رسنیو غړو ته واکسینونه ولګوي. البته افغانستان اوس وخت شاوخوا 15 لک ډوزه واکسینونه لري چې د 2.5 لک کسانو لپاره کفایت کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د کرونا وبا په اړه باندې راپورونو کې تمیږو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړی ولایت و چې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. له هغه وخت راهیسې څه باندې 5500 پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې له ډلې نږدې 2500 کسان مړه کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ته کتنه شوی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
د 1390 کال د کپ 15مه د افغانستان په لویدیز هرات کې د کورونا ویروس لومړی پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کس چې د ایران قمخار ته له تلو وروسته په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کاروزګار له خرابېدو سربیره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا ویروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین نبیزی ترکه وایي حتی ډاکټرانو درملنه نه شوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لومړی پیښه ثبت شو د هرات او ټول افغانستان خلک ورختا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورختا ول. تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره کار وکړي. موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه.
امکانات ناچیزی که داشتین ما مریضا خود بستر کردیم و تداوی میکنیم.
د هرات د حوزوی روغتون د انتاني برخې پخوانی مسول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس لومړی پیښه تثبیت کړه، خو خپل له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو عمل. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا وایروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو. د هرات د حوزوی روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا وایروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی، له دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شد
خاغلی بسیم یو نه تکرار کیدون کې څیر او د شاګردۍ ویاړې لرم. همدا اوس چې دغه نوم اخلم خبرې نشم کولای. هغه داسې کسو چې د خلکو لپاره ځان قربان کړ، د افغانستان په تبابت کې اتل انسانو،
انسان قهرمان بود در عرصه تبابت افغانستان.
په ایران کې د کورونا وایروس د خبرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه. د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیري ښیي چې په ایران کې د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو. د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېسارې توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤلانو شمیري ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 15,500 افغانان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,700 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کورونا وایروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا وایروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله کورونا په کور تیر کړه.
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب و. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم. نو کور ته لاړو، هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوو، ډیر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې بهتر
خوب اوسم. خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډیر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربې ډیر شوې. اوس افغان حکومت د کورونا وایروس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی. اوس مال ډیری افغانان کورونا وایروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنه چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤلان بیا د تل په څیر د کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
په لغمان ولایت کې د پلاسکو لوښو د تولید لومړنۍ فابریکې نن د 1,000,000 افغانیو په پانګونې سره خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا کارخونه چې په معیاري ماشین آلاتو سنبال ده د لغمان ولایت مهترلام بابا خار په 600 متر مربع ځمکه کې د پلاسکو لوښو بیلابیل ډولونه جوړوي. نوموړي وویل چې دغه فابریکې د یاد ولایت سلګونو اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. دغه کارخونه په 24 ساعته کې له 500 کیلوګرامه اومه موادو څخه د 2,000 څخه زیات بیلابیل پلاستیکي توکي تولیدوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کارخونه خپل تولیدات ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو ته هم لیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په 1999 کال کې په نږدې 1,900 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې سږني حاصلات یې نږدې 20 ټنو ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فراه او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران پکې تولید شوي. نوموړي وویل په 1999 لمریز کال کې یوازې د هرات ولایت په 1,312 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی. تیر کال 40 ټنه زعفران لاسته راغلی وو. د کرنې وزارت په وینا په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې دودیدو په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت ځای نیولی او د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شوی. د افغانستان زعفران د سیمې اروپایي هیوادونو ته هم صادر شوي دي. تیره میاشت د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویل چې د افغانستان زعفرانو په ښه کیفیت کې د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه وساتل شي. او د کابل پر شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 93 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.73 افغانۍ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیانګ ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترنګلې وي او اټکل کېږي چې ښایي کاناډا د پارلمان د اعلان دغه اعلان چین په غوسه کړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیانګ کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې د کارت رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. خغلی ترودو د جمعې په ورځ ویلي و چې له شینجیانګ څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي و چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رایې اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجیانګ کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترنګلې شوې او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې محل کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجیانګ کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبيعي او خځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجیانګ مسایل د چین کورنی مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو. کونړ ته په کونړ کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو ل وړوالي شکایت کوي. د دوی خبره چې کچیرته سوره زلارې بندي شي او یا هم د لارو بندیدو غک سوداګر واوري نو بیا هڅه کوي خوراکي مواد اړخ تکړي او نرخونه لوړ کړي، چې د نرخونو په کنټرول کې هم دوی حکومت په ناکامۍ تورنوي. په دې اړه له کونړ دی راپور ته پام وکړئ.
سیدولی مرکز اسداباد کې د چایو سماوار لري، لاسونه یې چاودیدلی، د اور په بچرو جامې سوري سوري او شلیدلی پلاستیکی بوټانی په پخودي وای.
په دې وخت کې زمونږ بازار بیخي خراب هم دی او بل څه دی چې ګران لري راځي ته ډوړ چې دی په 200 روپۍ دی، غوړ چې دی په 100 روپۍ دی.
د هغه په خبره چې یو وړو کې ترماز چای په لس افغانۍ ورکوي او د ورځې اله د 2300 افغانۍ چای پلوري. د خوراکي توکو بای لوړوالي یوازې بې وسه او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې په خوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسداباد کې د زرګرۍ دکان لري، وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې ډېر سلبي روپۍ شل روپۍ نشي پیدا کوله او 200 روپۍ باندې باندې لکه یو تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي کنه ولست آباد نور یو ورځ لاره بند نه او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله وی خو د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي. لبل خو بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستون زمانی د کونړ مرستیل والی واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل
ستون زمانو چې ځینې دکاندارانو او ټیوال به خپل سری کوي خولې هغه موظف کمیټه ته مدنه سپارل چې د نرخونو کنټرول کیو تر څو پورې کونړی ولسونه ونه زوریږي او دوی باندې د توکو غبیه لوړ نه کی او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او لنډې نه څارو.
خلک وايي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیل او غازو نرخونه په بیساری ډول ختلي خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې د ننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زړه نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خوګنی ولید. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې د ازادي رادیو غږ ثبتونکي ټلیفون ته راسته ولیدي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ ته خبره کوم چې خلک ته خورا بازار دي فوجګار انم دې د کډوال ناره واورې نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شغلاتي د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فټاتي د ځای درولو چې خلک خور زه ډیر مننه کوم.
کلیوال آشنا د هلمند د تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنې ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي دا سولران ورته شي شمسیندارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکه خوش کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره باس در کیلا پر شاډم دک باندې ته و نظم په ار ولایت په ار زائد ار وروره صدا کیلا ورزه ده چې و بو ته ارزښت ورکي. دا ارزښت منور کوي چې دا دینن مرو تاسو د وشکلې د غاښ تر مخه مخې د مرو تاسو خلک د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته اړسوي دي. نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې و به داسې استعمال کړي لکه غوړی، یعنی هغه ته پرته وجه کې و بو چې ژوند وځري کو بنې ژوند بالکل
زه جان محمد روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ را شزو د غاړې ساړي کني مانی ولې ده. زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د مینیستر خان کې باید د دې ولس سره نک کومک وکړي. د وړو غونی یو بوجي په 4000 کالداري ده، 6 لیټره دبا په 4000 کالداري ده او 10 لیټره دبا په 2200 کالداري ده. زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالۍ د لسپام وکړي په د مینیستر خان کې. والسلام با احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیاست د سار لوود مخام تر وو د ازادي رادیو خبرونه په دولت شپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې کې نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند.